مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2015 کال د اگست 23 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هر کله کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نس پروګرام د سنترو امیل اهم درو خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه اورو.
ستړي مشهور به د مهم خبرونو لنډیز. د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدون کې امر مذاکرات منسوخ شوې دي. په لاهور کې انتخاباتي ټریبیونل د قومي اسمبلی د سپیکر یا صادق د اسمبلی د غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولې. او د هلمند سیمه چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ډیرش وسلوال طالبان وژل شوې دي. او خبرونو تفصیل. د هند او پاکستان ترمنځ نن شروع کیدونکې د سولې خبرې منسوخ شوې دي. ټاکل شوی و چې د خبرې به نن او سبا په نوې ډیلی کې کیږي، خو پرون د دوه خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخ شوې. او اخر کار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا خبرې بعد څه ګټه نه لري. د پاکستان د قومي امنیت سلاکار پرون مازیګر خبرې غونډې ته په خپل وینا کې ویل نو مړ وای زموږ کله هم لدې غونډې څه ډېرې تمې نه وي. لدې غونډې مقصد بس دومره وو چې خپل منځي ترنګلتیا کې کمی راشي، مطلب دا چې هغه مکانیزم بیا راژوندې کړو چې له مخې د پاکستان او هند ترمنځ په لنجمنه پوله د امن په بحالۍ او خپل منځي اندېښنو حل لړکې مرسته ترلاسه شي. دواړو هیوادونو له اونۍ راهیسې یو بل تورنوو چې مذاکرات یې له ناکامۍ سره مخ کړي دي. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د دې خبرو اترو تمرکز یوازې په ترهګرۍ وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د قومي اسمبلۍ د سپیکر یا صادق د اسمبلۍ د یو غړي په توګه انتخاب کلادم ګرځولې او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلې وو په هغې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې د الیکشن ټریبیونل جج کاظم ملک د لاهور حلقه ان 122 او صوبایي اسمبلی حلقه 144 ټاکنې کلادم ګرځولې دي. په دې وروستیو انتخاباتو کې په 122 حلقه باندې د حکومتي ګوند غړي او د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق د تحریک انصاف مشر عمران خان ته ماتې ورکړې وه. د انتخاباتو وروسته عمران خان د دغې حلقې په شمول نورو ځایونو کې په حکومتي ګوند انتخاباتو کې د درغلۍ کولو تورونه لګولي وو او الیکشن ټریبیونل کې یې د دغو انتخاباتو د کلدم ګرځولو درخواستونه جمع کړي وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر یا صادق ویلي چې د الیکشن ټریبیونل د فیصلې پر ضد به سپریم کورټ کې اپیل کوي. د خبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمېره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي، مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته په ویناګانو کې وویل حکومت لره پکار دی چې دوی ماشومانو لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. له غونډې وروسته د خبر ایجنسۍ د جمعیت العلماء اسلام ډلې یو غړي شمس الدین افریدي مشال ډوته وویل
تمام سیاسی ګوندونو سماجی عناصر غونډ شوی دي چې لهدازه دا یو د تعلیمي سلسله د خاتمه یو کوشش دی. لهدازه تعلیمي ادارې زیاتول پکور دي.
دوی له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د بدمنۍ لوجې د دوی تعلیمي ادارې ړنګېدلې او باید چې نورې ورته جوړې کړل شي. چارواکي وایي د کابل په کلکان ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري د سړک غاړې ماین چاودنه کې ټپیان شوي دي. د کلکان ولسوالۍ امنیه قوماندانو محمد داوود مشال ډوته وویل چې پېښه نن سهار د دې ولسوالۍ په بایو سیمه کې شوې ده. په دغه چاودنه کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د هلمند سیمه چارواکي وایي په موسی کلا ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې ډیرش وسلوال طالبان وژل شوي او وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. د دې ولایت ویاند عمر ځواک مشر ډوته وویل چې دې ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیري استول شوي دي. ښاغلي ځواک تایید کړه چې د تېرې شپې په حمله کې 15 افغان سرتیري وژل شوي دي. د موسی کلا ولسوال تېر روز مشل ډوته ویلي وو که چېرې دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیري وانستول شي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. د یو بل خبر له مخې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 15 طالبان وژل شوي او افغان سرتیري ټپي شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د برتانیا د بانو چارو وزیر فیلپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانسته اعلان کړه. فیلپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یوه اعلامیه کې ویل، له 2011 کال وروسته چې په تهران کې د برتانیا پر سفارت یرغل وشو، له ایران سره یې د هیواد اړیکې ښې شوې او په پام کې دا په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانستل شي. د په وینا په پیل کې به دواړه سفارتونه په بشپړ توګه فعالیت نه کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلا وشي. وروسته له هغې چې په 2011 کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د برتانیا پر سفارت یرغل وکړ او د سفارت وسایل یې لوټ کړل، برتانیا په ځواب کې له لندنه ایراني ډیپلوماټان وویستل. د شام سرخر د مشت نږدې په دوما خرګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا خرګوټي د شامي رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دي. د ژغورنې کارکوونکي وایي تر تیرې نیمې شپې پورې یې لسګونه مړي د یوې ودانۍ له ملبې راایستلې دي او په لسګونه نور ټپیان دي چې پکې د ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان د اجرائیه کمیټې له مشرتابه استعفا ورکړې. د واصل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکي ویلي، د عباس د اقدام هدف د دادې چې د دې څوکۍ لپاره نوي انتخابات وشي. د اوتلي محل د مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باوري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له هند سره د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کیدونکي مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدی.
قرآن راوسته دې چارو پات چې مخکې فرصت په خپلو لږ فوټو او دغه فوټو لري خو
په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګ برید کې د وچل شو کسانو شمیر 200 رسیدلی ده.
دې لپاره دې څو خپل قوت معلوم ته خپل قوت وخي خپل یواله وخي نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
او اونیس پروګرام د سندرو امیل حملرو اوریدلې مهیروي
وزم موسیقی میدان تر اغلم بیا 96 کی زو سات چاولی زره شاگرد شو او هغه ته بز هنګور رتلم ته خور ته زمون کله مو هنګو سی جون کی
د مشال تر سنگو سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هند سره د قومي سلامتیا سلاکارانو په کچه کیدونکي مذاکرات له مخکې نه د شرایطو په بنیاد نشي کېدی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج لخوا ایښودل شوي شرطونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په نوې ډیلي کې د قومي سلامتیا سلاکارانو د مذاکراتو هیڅ ګټه نشته. ټاکل شوی وه چې د پاکستان او هند قومي سلامتیا سلاکاران به نن او سبا په نوې ډیلي کې سره ویني. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مزاخل راکوي.
د خالی پورز ماسخوتن د خارجه دفتر لخوا جاری شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې د هندوستان لخوا د قومي سلامتۍ د مشرانو د مذاکراتو ایجنډا محدودول او اول نه شرطونه ایښودو سره به دا مذاکرات بې نتیجې وي. خبر پانه وایي چې دواړو ملکونو لا د مسلو د حل لارې لټول پکار دي او که د مذاکراتو کې یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي نو دې سره به مسلې د کمیدو په ځای نورې زیاتې شي. نو ځکه پاکستان غواړي چې یوازې د ترهګرۍ په ځای د کشمیر سرکریګ او سیاچین په ټولو معاملو باندې خبرې وشي. خبر پاڼه زیاتوي که هندوستان په خپلو شرطونو ولاړ وي نو داسې صورت حال کې مذاکرات کېدل ممکن نه دي. د دې نه وړاندې پرون مازیګر د هندوستان خارجه وزیرې سشما سوراج نوې ډیلي کې یوې خبري غونډې ته په خطاب کې ویلي وو چې اوفا کې د پاکستان او هندوستان د وزیر اعظمانو ترمنځ شوي ملاقات کې ټاکل شوی وه چې دا ځل به یوازې په ترهګرۍ خبرې کیږي او د کشمیر په ګډون ټولې مسلې د کوټلې مذاکراتي عمل برخه ده، کوم چې فی الحال نه دی شروع شوی.
اوفا میں یہ طے ہوا کہ پہلے آتنک اور ہنسا پہ بات کر
دا وی چ اوفا کی ڈاٹا کل شو وا چ باید اول پترہ گرے خبری وشی او دا ختم گڑی شی او دا ہغی رستو بعد کشمیر پہ گڈون پٹول چارو خبری کیگی نو دا اوفا پہ خبرو کی دا کشمیر ذکر نشتا ہغی کی آواز دا کامی سلامتی دا مشیرانو خبر دا او دے کے با پترہ گرے خبری کیگی نو تاسو پدی زے او دے گے بل طرف تا دا خالی پورز ماسپخین میڈیا سر خبرو کی دا پاکستانی خارجہ چارو او کامی سلامت مشیر سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان او هند تر منځ د کړکیچ لوی وجه کشمیر دی او تر سوچ دا مسله نوی حل شوی تر هغه تعلقات مخ په وړاندې تل ګران دي د دې وینا وا چې پاکستان سره د هندستان د لاسوهنې ثبوتونه موجود دي او غواړي چې دا د هندستان او د ملګری ملتونو ستر څخه تر سره شریک کړي. دی وی حقیقت دا دے چې زبد ځان سره هندستان ته درا د لاسوهنه ثبوتونه وړم چې دوی پاکستان کې ترهګری کوي. حکومتا په 23 اگست دا موګه ملو نشو نو امکان دی چې راتلونکي میاشت نیویارک کې به دا ثبوتونه د هندستان د سلامت مشیر ته حواله کړم چرته چې به هغه سره د هندستان وزیر اعظم هم وي او دا ثبوتونه به د وال سره شریکول وروسته د ملګری ملتونو ستر سکتر سره هم شریکوم.
دا یادونه ده چې دا خبرې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې ټاکل شوی وه د اتوار او ګل پورز به د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشیرانو مذاکرات کیږي خو د دې نه وړاندې پاکستان غوښتل چې د کشمیري ځوانانو سره وویني. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
څنګه تاسو واورئ د پاکستان او هند ترمنځ نن کیدونکي مذاکرات منسوخه شوي دي. د بهرنیو اړیکو د چارو کارپورټ پروفیسر اجاز خټک وایي د دې خبرو د نه کیدلو اهمیت ځکه ډیر دی چې دې سره به د هندوستان او پاکستان اړیکې لا زیاتې خراب شي. نوموړي سره زموږ همکار بشیر ګواښ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د هندوستان او د پاکستان د کامی امنیت سلاکارانو د کچې د دې مذاکراتو اهمیت ډیر وو.
خبر خبر
خبر
تعلقات خراب پڑا اثر باہر اڑک بان افغانستان کے جگہ کشمیر واپس آ گئی گئی.
خټک سب دې کې د فوجیانو څومره رول دی د دواړو ملکونو؟ ډېر وخت ویل کېږي چې فوجیان بارني پالیسی جوړي خصوصا په پاکستان کې. د دې څه رول دی؟ دوی غواړي چې د هند او پاکستان تعلقات ښه شي.
دا خو مختلف خبرې دي. دا خو ځان نه خلګو ده پټه په فوج جایز خارج پالیسی کې خاص په انډیا سره، افغانستان سره، امریکا سره د تعلقات کې د فوج د تسلیم دی او ځاګړي او هغه د تسلیم څخه یې نه کوي چې څوک یې نه کوي. فوجی ذہن ہمیشہ فوجی انداز سے سوچتے ہیں، جگہ کرتے آگے آگا انداز سے سوچتے ہیں، جو ڈپلومیٹک انداز انداز پاکستان اس ہم پر انڈیان سے کیا کسی ریسک پرسپیکشن اس ہم انڈیان کئی ٹور پالیسی پلاننگ میں بھی کیا کہ انڈیا پر ذہن کی جڑے گی تو اوبیسلی انڈیا کا اگر تعلقات کے سامنے کو یا پلے ہو دے دل اور بیا مسٹروان کا لارو اس میں یہ پاکستان یا انڈیا کا اور دکھوں گیا.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د خیبر جنسی د جمعیت علما اسلام ګوند مشرانو په پیښور کې په یو خبري غونډه کې ویل دي چې د فاټا سیکرټریټ د په قبایلي سیمو کې د تعلیم په اړه کوم اصلاحات راولي او د دغې له عمله چې به د کمو زده کوونکو د شمیرې له وجې ځینې سکولونه تړل کیږي د منلو وړ نه ده. دوی دا هم وایي چې د دغې پالیسۍ سره به قبایلي سیمې په تعلیم کې نورې هم پرستو پاتې شي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نه اورو.
دا خیبر ایجنسی د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې جنرل سیکرټری شمس الدین اپریدی په پیښور کې د خبرې غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل چې فاټا سیکرټریټ په قبایلي سیمو کې د تعلیم په مت کې نوې پالیسي عملي کول غواړي چې تر مخه به کم سکولونو کې چې د هلکانو شمیره د اویانه او د جنیکو شمیره د 15 نه کمه وي هغه به ختم کړی شي. دوی وایي چې د دوی سیمه وړاندې نه ترهګرۍ او خراب امنیت ځپلې ده، نو باید دلته کې سکولونه سیوا کړ شي نه چې ختم، او دا پالیسي دوی ته په هیڅ صورت هم منظوره نه ده.
د فاټا سیکرټریټ له طرف نه د تعلیمی اداروں پر حوالے سے ریشنلائزیشن پر نم باندے یو پالیسی مرتب شوی دو اگر دی امپلیمنٹیشن کوشش کوی چی دی 70 پر سٹوڈنٹس کم اداروں کی وی نو دا ادارے بے پخپل زوی وی کدے 70 نہ کم وی نو دا ادارے بے ختمے گی ٹیچر سٹاف چی دی دا بے متعلقہ بل ادارے لا ٹرانسفر کی گی. تمام سیاسی گندون و سماجی عناصر رغون شوی دی چی لہذا دا یو دی تعلیمی سلسلے دے خاتمے یو کوشش تے لہذا تعلیمی ادارے زیادول پکور دی.
یو بل مشر اشب خان اپریدی وای چی تیر شپگو کالو رسے دا خیبر ایجنسی زیادتر برخه بند پرتی دی او ټول سکولونه هم ړنګ شوی دی او خلک د بیکوره ژوند کوي، نو سرنګ با په دغه سکولونو کې ماجومان لړ شي او سرنګ با د دوی شمیره سیوا شي
چې دا کم د پالیسی جوړوي د غړوندم دی او د کونم دی د صرف ایسی لپاره کمره کې نو سپی نور یه سم نه دی لیدلی چې شپه کوله د مو بوډا بند او ټول سکولونه ډیمیج پروت دی چې لوزو کې څوک پروت دی څوک په پیښور کې پروت دی په خیمو کې پروت دی چې سکول دې کولو نه کړو د شپه کوله کې نو تو هغه تعداد به کم از پوره کیږي خو موږ ته دی چې کله تا لوکا کولو کې کبیا تعداد کم ہو بیا یہ ٹھیک تو ختم کا چھ کم قانون دو جوڑ کڑے بدا قانون کے پنن وقت کے بوڑا کے چھ سمر سکول نے دی ٹول دے بندے دو او دے ختم دو حق دور دی
پا خیبر ایجنسی کے دا خیر خیگڑ دے تنظیم کارکون کی حکیم خان اپریدی وائی کدا قانون عملی شو دا ایجنسی اولاند نہ خراب تعلیم با نور ہم اغیز من شی
یار تعلیم ہو دومر روس جس نور من شی ہو خلق کم کم دے ہو حوصلہ خر پاکستان پون بن جو اثر ہو پزی ولش ٹیچر برادری پا گا بیٹے جو اثر ہو زئی خاص کر بے دا زنانہ چ سکول نے یا مشمان جی نے کی پا بیٹے جو اثر ہو زئی
ولی هم پدې لړ کې چې کله د فاټا سیکرټریټ د چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو دا چوټې له وجې چا سره هم خبرې اترې ونه شوې. بلخو په مرکز کې واکمن ګوند د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر ایجنسۍ او چارواکي سویل خان اپریدی هم چې کله وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل چې دې لړ کې به دوی سبا له د فاټا سیکرټریټ چارواکو سره او د هغې وروسته مرکزي حکومت سره هم دغه ستونزه اوچته کړي.
موږ په خپل لیول هم هغوی ته خپله خبره هم رسولې ده، خپل د پارټۍ د بیس نه هم رسولې ده، همداسې ملاقاتونه مر سره مونږ جریده د خبره باندې به هغوی کنوینس کوو ته مونږ رولینګ پارټي هغه دی مونږ به خپل زموږ کوم پاټه صدر دی هغه سره مونږ خبره کړې ده.
د پامل ده چې د خیبر ایجنسی نه راغلي دغه مشران وینا وه چې په ټوله ایجنسی کې 209 سکولونه دي چې په کې 78 د عملیاتو او د ترهګرۍ له وجې په مکمله توګه ړنګ شوي دي او باقي په جزوي توګه خراب دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
په لاهور کې الیکشن ټریبیونل د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق انتخاب نه قانونه ګرځولو وروسته د قومي اسمبلی په دغه حلقه چې ان یو سل دویشتم ده کې د بیا انتخاباتو کولو حکم ورکړی دی. بلخوا ایاز صادق وایي چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دغه فیصله ورته ځینې اندېښنې هم دي، نو ځکه به یې په سپریم کورټ کې چیلنجوي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
په فیصله کې ویلې شوې دي چې الیکشن کمیشن په 2013 کې په ان 122 او پی پی 140 کې ټاکنې د قانون مطابق نه دي کړې او الیکشن کمیشن د عملی د ناقص کارکردګۍ له وجې نتیجې متاثر شوې دي، نو دې حالاتو کې ضروری ده چې د قومي او صوبایي سملو په حلقو کې بیا د سره انتخابات وکړي شي. د فیصلې وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې د قومي سملی سپیکر سردار ایاز صادق وینا وه چې د الیکشن ټریبیونل فیصله تسلیموي خو په دې فیصله ورته څه اندېښنې هم دی، نو په سپریم کورټ کې به یې چیلنج کوي. د نوموړي په وینا چې په فیصله کې د درغلۍ ذکر نه دی شوی او د الیکشن دوران د بېضابطګو هغوی ذمهواره نه دي. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د الیکشن ټریبیونل د دې فیصلې وروستو سردار ایاز صادق د قومي اسمبلی سپیکر پاتې کېدی شي او کنه، نو په جواب کې نوموړی وایي
تر څو راشي چې د دغه حلقې د الیکشن خبره ده نو هغه الیکشن کاندم وګرځول شو، نو د کینډیډیټر چې دلی دپارا دا فیلحال منسوخ شو زمونگا موجودہ دا چکم سپیکر سیب دے دا دغی فیصلی تربخا خدا مزید سپیکر نشی پاتی کے دے دا یو آپشن دا غصر اشتا دے آغا دا سپریم کورٹ نمن تزان واچائی او حالتنا دا سی سکی آدھو واخلی دے پاغی باندے دا الیکشن ٹریبینل دا فیصلی او زندہ ولی نو پا دا سی حالت کے بیا دا دا غزور کینڈیڈیٹ با بیا فیلحال برقرار ہوئی
خود سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وی چی امکان لری چی سردار آیا صادق تا دا سپریم کورٹ لخوا سٹے ملاو شی خود الیکشن ٹریبیونل فیصلی نوموڑے یو متنازع شخصیت جوڑ کلو انور لا پکار دی چی دا سپیکر دا چوکی سخا استفا ورکڑی
مختلی جمہوری معاشرو کی مومن چی دا چی کسما فیصلی راشی چا خلاف نا آغای دا خپل چوکی نا استفا ورکی او متاسفانا پاکستان کی دکن جمہوری کلچر دے یا جمہوری اقدار دی آغا دیر کمزوری دی نو پا دے وجہ بانے اثر چا خلاف دا چی فیصلی راشی آغای خپل چوکی نا استفا ورکی نا دے نواری قبول کی او نتا ہوئی چی بس فیصلہ رالا او سے اخلاقی طور بانے دا جواز نا جوڑی گی جیسے پدی چوکی کے نا سیاسی مشران چی دی آئی کیا خو آغا عمرہ اخلاقی جرت نشتا دے یا آغا قسم سیاسی او جمہوری اخلاق میں نلی چی آئی پا نتیجہ کی آغای دا چی قسم سے چلی
دا یادوانی دا چی 2014 کال پا مئی میاشتے کے شو ٹول ٹاکنو کے پدی حلقہ دا حکمران گن مسلم لیگ نون سرا تعلق لرون کی سردار ایاز صادق دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان تا ماتے ورکڑی وا خود ٹاکنو رستو عمران خان پا الیکشن ٹربیونل کے دا نتیجے پر ضد درخواست دائر کړو چې پکې ادریس خپل کړي وو چې د انتخاباتو دوران درغلی شوې ده نو سردار ایاز صادق دې نااهل وګرځولې شي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
او اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلي چې د اسلام آباد د کچا آبادۍ نه په زور ویستل شوي خلکو کې د افغان کډوالو نه علاوه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک هم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپلو سیمو ته نشي ستنېدلې زموږ همکار منور شاه دغه رپورټ مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه خپل دی رپورټ کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ د ورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې دی ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د ده کورنۍ هم د کچا آبادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیاونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل ورځپاڼه د الیاس خان د خولې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خوا او شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنه کړي نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بېلابېلو ښارونو ته تللې وي دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه روزګارونه او پټي تباه شوي دي نو هلته به څنګه ژوند کوي ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 1,05,000 کورونه تباه شوي دي هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډي ام ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا 10,000 کورونه جوړ کړي دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم 1,400 کورونه بیا جوړ کړل خو په یاده اداره کې د درغلیو ورستی رپورټونه ښایي چې دی دا وو کې څومره حقیقت دی او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډي ام ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولې هم دي
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي سپو شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,000 درې سو شپېته 15,000 و سو شپېته او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکې صاف اورېدې شي
تا تاسو مشال ریډیو ته وګي. په کابل کې د پرون ورځې په ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمېره 1200 ته رسیدلې ده. په برید کې لسګونه نور کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله د مکوریانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلې او وایي چې د هغو کسانو پر ضد به له ټولو امکاناتو نه کار واخلي چې دا ډول بریدونو تر شا لاس لري. بلخوا نیټو وایي چې په دغه برید کې درې ملکي امریکایي قراردادیان هم وژل شوي دي. د کابل د برید نور حال زموږ د همکار عصمت سروان اورو.
دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته شوې ده. د کابل امنیه قمانداني وایي د برید هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکي وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو له مخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپېته نور ټپیان دي. ناټو وایي په وژل شویو کې درې ملکي امریکایي قراردانیان هم شامل دي. له دې امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نورو وروسته د سختو ټپونو له کبله سا ورکړی ده. پېښه په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روغتون مخې ته شوې. د دې روغتون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پېښې څو شېبې وروسته آزادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوب شوي دي او هغه سره چې خلک زخمي شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانه ته
وسله والو طالبانو له پېښې څو ساعت وروسته په دې برید کې لاس لرل رد کړل. طالب بیان زبی الله مجاهد رسنیو ته په یو استبولي خبر کې ویلي په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړول لاس نه لري. وسله والو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړي چې ډیر ولسی خلک پکې وژل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسله وال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتي چارو افغان کارپوه عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سره او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي په ما باندې سره راغلي دي زیف سوي دي چې څه دوی لپاره دي څه د خپل قوت معلوم تر خپل قوت وخي خپل یواله وخي نو دوی دغه حمله ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یو اعلامیه کې د کابل د استوګنی په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلې. محمد اشرف غنی ویلي د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې دا ډول بریدونه تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یونما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسله والو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسی خلکو بریدونه ودروي.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د اوسېدو موده تر دوه نورو کلونو یعنی د 2015 کال تر پای وغځېده. له دې وړاندې ویل شوي وو چې افغان کډوال باید د 2015 کال په دسمبر کې له هغه هېواده راوسي. د افغانستان پاکستان او UNHCR په دوه ورځنۍ غونډه کې په دې ټینګار شوی چې د کډوالو راتګ به هېواد ته رضاکارانه وي. بلخوا د پاکستان د سرحدونو د چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي په افغانستان کې د پاکستان احساسات حالتا د میشتو کډوالو په ژوند اغیز کوي. یوسف زدران نه نور تفصیل ورو.
په کابل کې د افغان حکومت پاکستانی پلاوی او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا UNHCR ترمن دوه ورځنی غونډه په دریو مهمو پریکړو سره پایته ورسیده. دا پریکړه د دې چې افغان کډوال د 2015 میلادي کال تر پایه په پاکستان کې اوسېدای شي، پاکستان به غیر قانوني کډوال راجستر کوي او افغان کډوال به په جبر سره له هیواد نه راباسي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د شنبه په ورځ د پاکستانی پلاوی او UNHCR لاس تاسو سره په یو غټه خبري غونډه کې په دې اړه تړونونه لاسلیک کړل او رسنیو ته یو ویل
در نهایت به یې نتیجه رسیدیم چې مجموعي افغانهای فاخری مدرسه
بل اخر دې نتیجې ته ورسیدو چې په پاکستان کې لاسناد پرته د ټولو افغانانو هویت تثبیت شي او بیا دوی ته داسې کارتونه ورکړل شي چې افغاني هویت یې تاییدوي. لدې سره هغه کډوال چې هلته دی ټاکل شوی د اوسېدو نیټه د 2015 2018 کال د دسمبر پوری تمدید شي.
دسمبر سال 2017 تمدید شو.
د پداس حال کې د چپ پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو دوسی دو سنې موده د روان میلادي کال تر ختمېدو سره پای ته رسیدله. د دوه دغه هیوادونو ترمنځ د کډوالو لپاره دا پرمختګ داسې وخت کیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په اسلام آباد کې د افغان بستۍ په نوم یو کیمپ ونړول شو چې پکې لسګونه افغان کورنۍ زیانمنې شوې. دې پیښې او په دې وروستیو کې د پاکستان کړنو افغانان تر ډیره د پاکستان په وړاندې حساس کړي او تر دې چې پاکستاني پلاوی د افغانانو احساسات د کډوالو له ژوند سره تړلي بولي. د پاکستان د سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د پاکستان حکومت په خشان سره د کډوالو قربتوب ته کار کوي، خو په افغانستان کې پاکستان ضد احساسات د دوه هیوادونو ترمنځ دا اړیکه زیانمنولی شي. ځینې شیان چې دلته واقع کیږي د پاکستان عوامو له عکس العمل سره مخ کیږي. دلته اوږدو لاریونونه او کمپاینونه کیږي چې پاکستانی تولیداتو ته نه ووایي. دلته د پاکستان بیرغ سوځول کیږي. دلته پاکستانی نوټونو ته اور ورکول کیږي. دا چارې موږ اندېښمن کوي ځکه چې هغه په عامه او نړیوالو اړیکو اغیز کوي. د پاکستانی پلاوی او افغان حکومت د معلوماتو له مخې د دریو لسیزو څخه تر ډېرې مودې راهیسې پاکستان د 5 میلیونو څخه د ډېرو افغانانو کوربه و. دوی وایي له دې ډلې تر نیمایي ډېر بیرته هیواد ته ستنه شوي او شاوخوا 2.5 میلیونه لا هم د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې د کډوالۍ شپې تېروي چې له دې ډلې 1.5 میلیون قانوني کډوال دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر 4:30 بجې شوي دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
امریکې د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په منسوخولو د مایوسۍ څرګندونه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کربی نن ویلي دی واشنگټن پاکستان او هندوستان تشویقوي چې دغه خبرې بیا شروع کړي. ټاکل شوی و چې پاکستان او هند امنیتي سلاکارو ترمنځ دا خبرې به نن او سبا په نوې ډیلي کې کېدې، خو پرون د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د ایجنډا پر سر د اختلافاتو له وجې منسوخې شوې. پاکستان غوښتل چې په دې مذاکراتو کې د کشمیر مسله هم وڅېړل شي، خو هندوستان غوښتل چې د خبرو اترو تمرکز یوازې د ترګرۍ سره په تړلو مسلو وي. د پنجاب صوبې په لاهور کې یو انتخاباتي ټریبیونل پرون د پاکستان د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق د اسمبلۍ د یو غړي په توګه انتخاب کلدم ګرځولی او له کومې حلقې چې د انتخابات ګټلی و په هغې د بیا ټاکلو کولو په هغې د بیا ټاکنو کولو امر کړی. د خبر ایجنسۍ د باړې تحصیل مشرانو د حکومت هغه پالیسي رد کړې چې وایي هغه سکولونه به ختموي چې پکې د زده کوونکو شمیره له اویاو کموي. له یادې سیمې سره تعلق لرونکو د سیاسي، مذهبي ګوندونو او ټولنیزو ادارو غړو پرون په پېښور کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل حکومت لره پکار دی چې دوی ماشومانو لپاره نور سکولونه جوړ کړي نه چې موجوده وران کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی 14 په سخت ټکو غندلې ده. پرون د کابل ښار د مکرویانو په سیمه کې د یو روغتون مخې ته ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 60 زیات ژوبل وو. چارواکي وایي نن د کابل په کلاکان ولسوالۍ کې د ملي اردو 4 سرتیري د سړک غاړې ماین 14 کې ټپیان شوي دي. او هلمند سیمه چارواکي وایي په موسی خیل ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 1.5 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او برطانیا 4 کاله پس په تهران کې خپل سفارت پرانستلی دی.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام د سندرو امیل ته. د نن په پروگرام کې زموږ همکار هارون بادشاہ د ځوان سندرغاړي ګل نواز سره د هغه په هنري کارونو خبرې کوي.
په سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني. قدرمنو له ځوانو پښتنو سندرغاړو څخه ځینې هغه دي چې د موسیقۍ هنر یې مسلکي یاد کړی او هڅه کوي چې په پښتو موسیقۍ کې د غزل ویلو روایت نه یوازې برقرار وساتي بلکې یو څه نوښت هم پکې وکړي. د خیبر پښتونخوا د هنګو ګل نواز چې موسیقي یې له استادانو یاده کړې دا مهال په پېښور کې ژوند کوي چې د خپلو هنري کارونو ترڅنګ د یو شمېر ځوانانو د روزنې چارې هم پرمخ بیايي. د دې اونۍ په سندرو امیل کې اوریدونکو د ګلنواز د ژوند او هنر په اړه هم د هغه له خولې اوري. تر څنګ یې نوموړي ویلي څو غزلونه مې هم درته راوړي چې لومړی ترې دا یو دروړم.
یار آشنا های های یار آشنا چې قبر جن شي مې وینا چې پکو درو جن شي مې وینا چې پکو درو جن شي مې وینا یار آشنا های های یار آشنا چې قبر جن شي مې وینا چې پکو درو جن شي مې وینا چې پکو روزن سے میری نا پدا سو پدا سو
ګلنواز په غږ مو دغه غزل اورېدو دی. وایي وړوکې وو چې د سیمې د سندرغاړو سندرې به یې اورېدې او له ځان سره به یې ویلې. په اتم ټولګي کې وو چې د سکول سبق یې پرېښود او د موسیقۍ زده کړې لپاره له استاد شاولي سره شاګرد شو. وروسته بیا ورور یې حشمت سحر هم د پښتو موسیقۍ میدان ته ور ووت.
زما د وړوکوالي نه زه سکول ته بدلم دوام درام کې سبق وویل نو زما به دا سندرې د بهار علي او دغسې د خیال صاحب او دغسې د استاد زما استاد شاه علي دا پلای روانې کوم دا سندرې ځان سره ویلې او زما والد صاحب هم دا موسیقي کړې دی قدم خان او ترم نظر خان و هغه ډېر مشهور و ډېر ښه پلیر و د بازي او بس هغې به هم دا فن کوو خو بیا زما پلار ما ته دا ویل چې بچې ته سبق وایم تاسو باندې دا هنر نه کوم ما ورته وم پلار بس ټیک دی زه سبق وایم خو زما شوق هم دی نو بیا داسې یو موقع جوړه شوه چې زه 96 کې اتم کې زما سبق پرېښودو بلکې بدبختي زما دا وه چې تعلیم مو پوره نه خو زه موسیقي میدان ته راغلم بیا 96 کې زه استاد شاولي سره شاګرد شوم او هغې ته به زه انګوره راتلم پېښور ته زمونږ کلی موږ انګور اوسېدونکي استاد سره به زما یو درې میاشتې دوه میاشتې به پروت وم ورسره بیا به کلي ته راغی هم هلته به زما د خپل د هنر هغه زده کړه کېده
نو پدې دوران کې بیا نو سازمان کناډي ته لاړو او ما خپل پرېکړه او ما خپل مهنت نه دی پرې شي ځانونه کال اتل چې برابر شي چې زه او تاسو سره ظاهر کړم ولا تر اوسه زه خپل مهنت کوم او ریاضت کوم بیا پدې دوران کې ما پسې عصمت طاهر لګول شو چې زه ناموځي کې یادوم بس ما راځه نو یو خو نر دی بیا هغه کې زموږ په دوبۍ کې تقریبا یو پنځه شپږ کاله تیر بیا اوس پورې لګیا یو خپل مهنت ته موځي کې
گل نواز وای د خپل موسیقۍ لپاره غواړي خو شعر انتخاب کیو په یو ښه او معیاري ډول یې سب ته خپل وطنوالو ته وړاندې کی د په خبره د موسیقۍ محفل لپاره د هغه چا دعوت قبلوي چې بیا هم د په وینا د فن او فنکار قدر کوونکې کسوي
محفلونو کوه ټانکو تدمن خلک عزتمن خلک په موسیقۍ په هغه خلک هغه ته زور زو په دې ویتم زو ریډیو د چانم بغن کو زو نور دنیا خلق دا سب پوری دا ہندوستان تکیو دا لاہور تکیو دا غز کے مونگ پختانی دانا جی مونگ دا پختون سوک مخواڑی یار دا پختانا دا سوی رکا دا سکی دا سکی او خر دغه مخفقی چې زه خر کلامونه وړاندې کوم او خر غونه مو یو او خر موزیکی چې داخله تر خوند واخ
و وړ له لو سهر دے شمع لگی گی ونه پانی جنا سهر و وړ له لو سهر دے شمع لگی گی ونه پانی جنا لگی گیونی پانی زمین سا زڑ گیا حالت پات کے گے سا سے خونو دی چوم بھی پور دی گنا سارے وڑ لے لو سارے شمع لگی گی انہیں پانے جمینا سارے وڑ لے لو سارے شمع لگی گی انہیں پانے بطرے والے نظارے گام سار رہے چشن مانگی لاندے میں رازینا سہارے شمع لگی گی انہیں پانی جمنا سہارے سہارے شمع لگی گی انہیں پانی جمنا
اوریدونکو د سندرو امیل خبرونې ته تاسو غوږی چې دا اونۍ پکې د ځوان او پیژندل شوي سندرغاړي ګل نواز خبرې او سندرې اوري. دی وایي د دې لپاره چې د پښتو کیسټونو او سی ډي ګانو د مارکیټ هغه زوړ خوند پاتې نه دی، یو سندرغاړی مجبور دی چې په خپل مصرف د خپلې خوښې سندرې جوړې او د انټرنیټ پر ټولنیزو ویب پاڼو خپرې کړي. ګل نواز خوښ دی چې د پاکستان سرکاري ټلویزیون او همداراز د پښتو یوه شخصي ټلویزیون ورته موقع په لاس ورکړي تر څو خپل هنر خلکو ته وړاندې کړي.
میوزک سینٹر ہے وہ تقریباً تم روی آ رہا ہو باجے جی توڑے بن جی اور پتی کی وہ جو کار رہے کہ مونگ دادا خدمت پہ کہ خپل لچہ دادا بڑا سے کم بھی جان تا ریکارڈ کو
او اس کو تو بس ان دنیا دے او دا سی دی جانو باندې تر کی کی نہ کی مونږ ته وارو کنا بہرحال کی خدا ہم کی خ یو کیڈر دی جان پار تو جوړی یا مثلا تو گانا دی جوړی نو کا ویڈیو کلاس نغاری آغاز نه تور کیو بلکہ مثلاً غزل غزل مقام کے بلکہ نمک کے پھر زبان پروگرام ریکارڈ کرے نوازی کے ماتول کلاسیکل غزل ویلی دی بتاگا مکے منترا کری دی اور دین امک کے مزد چی دوبے تا تلے ہم آتے سنگے کی پل کلاسیکل مزد چوائے لے دی اور پیٹے ویکی
اور دن کو گلنواز وائی چے کشر رور یہ حشمت سہر دتا ورزی او دخپلو کمپوزونو او سندرو پاڑا مشوری ورسر کری دا گلنواز پا خبرہ دے او حشمت سہر پلان لری چے یو سندرہ پا گڑا سرو وائی
بالکل نہ رور مرے کسر دے اولا مادا دغه نه کړی چې یاره دا مخکلار دی او زه ورته پاتې نه دا چې ګړ کې نه راځي خو زما دا دغه دی چې څنګه چې خلک دا ونو وی چې یاره دا ونه وی نو دی په دې موزیکی باندې کاوزه خو زم خپل ځان لپاره یو ځمن غواړم ماغه خپل ځان لپاره لګیا دی خو بهر حال په سو یو سوچ مکړه دی چې یو غانا بوله چې یا یو ترانه بو سره په شریک باندې ریکارډ کوم
اور دن کو حشمت سہر چې د ګلنواز کشر ورور دی او د پښتو موسیقۍ په میدان کې تر هغه یو څه زیات ځلیدلې وای چې ګلنواز د موسیقۍ هنر یادولو په برخه کې ډېری خواره زارې ګاډلې حشمت سہر د غراز وای چې ورور یې له د سره هم مرستي کړي او سندرغاړې ترې جوړ کړي ګلنواز خو
ډېر زیات محنت کرے دے ڈر زیاد خواری کرے دا ڈر استادان سر اگر شاگردی کرے دا لگا عنایت استاد نیا سے اللہ دی بخی تا دوارا وفات شوی دی بیاغی نا پس دے شوالی استاد سر شاگرد سو دا خط پاس میں زب داویم چی دا نن ز سو ویم و زما دا اوریدون کی آوری نو دا ما سر پورا پورا مراست دا گل نواز دا بالا لاس دا پدې موسیقۍ کې زما سره زه جسم ریکارډ کوم نو ګل نواز سره په دې خبره باندې نه کاغه ما ته یو خام مشوره راکې د شاعري په حق لا یا د طرز په حق لا زمونږ یو پلانینګ دی خو زمونږ لکه چې کوم موضوع لکه دې لپاره په کار ده نو لا غ شاعري مونږ ته نه راغلي او داسې کولې نه شو یو شاعر ته ویل چې ته دا ولیکه نه دا چې شاعر د زنه ولیکي او هغه زمونږ مخې ته راشي نو چې هغه زمونږ د دواړو خبرې وي د قوم د پاره او د پښتنو د پاره ان شاء الله کوو چې یو اراده مستعد خیره
من را تو اے ہے ہے من را تو اے چې دا ستاد اوسې دون رے دا د خلو کله و دا خر له ومو دا د خلو کله و آخر لے ومون دے داد خلو کلے دے داخر لے ومون دے Yeah.
لا مزر زلمے دے آئے آئے لا مزر زلمے دے دمر زرد زڑے دون دے داد خلو کلے آخار لے ون دے داد خلو کلے دے آخار لے ون دے مستی گھر مرا ادری گلت مپری وسا ہے مستی گھر مرا لام تند گرے ہے لام تند گرے نظر موڑ تماشو نے آخار لے داد خلوک لے آخار لے
اوریدونکو ګلنواز چې خپل موسیقي له استادانو یاد کړی د پښتو د زیاترو اوسمهاله سندرو له شعر او موسیقي څخه خوښ نه دی. نوموړی هغه ځوانانو ته چې غواړي د پښتو موسیقي ډګر ته راشي توصیه کوي چې د موسیقي زده کړې ته خپل وخت او انرژي ورکړي.
زه خدا وایم چې موسیقي ډېره په بربادۍ ته روانه دی. مخکې به خلق استادانو پسې ګرځېدل څه تېرې علم یاد کړو نو نن ماشاء الله تعلیم ډېر زیات شوی دی خو د موسیقي هغه هغه نشته دی چې یاره څوک کینی محنت وکړي او د شاعري سلیکشن ډېرو خلکو ښي خو دغسې نه چې یار استاد نه زده کړه وکړي بیا په هغې باندې کار وکړي لکه اوس مثلا یو بیروي یو ضلع یا پہاڑی یا بس بیرو په دې باندې کار نه دی لکه مخکې کار هم په کار دی چې لږ وکړي مطلب
ګلنواز دغه راز وایي غواړي هغه څه چې د خپلو استادانو زده کړې ځان سره ونه ساتي بلکې خپلو شاګردانو ته یې منتقل کړي.
لوی خبر هم نه کوو پوهېږم چې کور دی چې استاد نه څومره زده کړه کړې وي شاګردان مون تقریبا یو لس دولس شاګردان لرم مو څومره سره دا یو شم شاګرد ته وي په یو چې خبر کې ایوارډ واخست نو لګیا هم دې شاګردانو سره هم پوري کوم او بس ته خو زما دغه دی چې اول تعلیم وکړي او د موسیقي پیری دا په خپل قوم خدمت کې دا د دې په فرض دی چې دا زه خو جی په کوار په خور کې ژوند ته نو چې دلته څوک راځي زه تابعدار زما باندې دې فرض دی خو چې قبر ته نه وړم ځان سره دغه سي استاد لکه داخل وو دغه هارمونیم چې کوم بیا استاد شاولي ته پاتې شو نو استاد شاولي سره موږ شاګردان شو هغې نه موږ راخسته موږ نه په داسې نورو شاګردانو ته ځي.
ګلنواز له پاکستان ټلویزیون او د پښتو له شخصي ټلویزیون چینلونو څخه غوښتنه کوي چې د خې او معیاري پښتو موسیقي خپرولو په برخه کې خپلې ذمہواری په سمه توګه ادا کړي.
مثلا چې څومره په کې دی کار ریډیو وی کار دی ته دا وایم چې لږ تاسو سوچ غور وکړئ چې د موسیقي کې هغه خلک کی نه وي چې هغه په موسیقي باندې پوهیږي لکه چې د موسیقي په بر لاړه کې لکه رفیق شینوار او هغه وګوره په پی ٹی وی کې یا مثلا ریڈیو پاکستان کې څه خلک نه پریږدي ډول چې ابي سوره وي ابي تاله وي هغه په شهري نه پوي وي دیر پاره چې دا موشره خرابيږي نه دغه څه سوچ اړي او سره ولري چې یاره دا لکه موسیقي بلکې د پښتو یو خدمات دی چې موږ دا خلکو ته ورورسیږي او ښه میسج ورسیږي دا نه چې موږ د پښتو نه خلک نفرت کله کوي لکه مثلا چې خوته چا د ماسم یا پتہ سم یا دغه څه نور نور کلمونه کړه نه یو ښه میسج دی پښتنو ته ورسیږي چې زمونږ خویندې وروڼه په کورونو کښې ناست دي چې زمونږ د خویندې حیا ترې دغه ونه شي چې یاره دا وګوره دا څه وایي
اور دن کو دے انہیں پر سندرو امیل کی مو دا زوان او پی جندل شیوی سندرغاڑی گل نواز خبرے واورے دے کتون کی پدے اندی چکا حکومت او ہم غیر سرکاری ادارے پسی مکی دا موسیقی ہنر دزدکڑے مرکزون جوڑ کی نو پترس کی بے با استعداد ہنرمندان مختراشی چوب کولیشی پختو موسیقی دا نورے نڑیل موسیقی سرا سیال کی دا سندرو امیل دا پائے پشیبو کی وردن کو بیا ہم دا گل نواز پغل دے سندرے خوند واخلی ور سرما ہارون با چاہتا اجازت ہم راکی خاد او بریالی اسے
جانا نرا شاپتی را کی رنگی نیشوے ونے رب زمرا خانے جانا نرا شاپتی را کی رنگی نیشوے ونے رب زمرا خانے پتا پسے زما د غم استر کے سریشوے ونے د گزار را پریشوے ونے د گزار را پریشوے د دیدن نو موسم ران تیری گی اشنا موسم ران تیری گی اشنا دیر دخوند نو موسم ران تیری گی اشنا دغرو نو گاڑو کی گر گری خی پخش میں ونے دب زارو رکھ جانا نرا شا پتی را کی رنگ نیشوے ونے دب زارو رکھ ون دب زان فریش لا 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 دل تباران وری گی ہر مزدی گر جانا گلو نا خالی پہر کمر جانا دلتا گلو نا خالی پہر کمر جانا دل وڑو گرنو سوری ازی مل منیشوے ونے دبو زارا خوریشوے جانا را شپتی را کی رنگی نیشوے ونے دبو زارا خوریشوے ونے دبو زارا خوریشوے
لاست مین را کاران ٹول دنیا ہی رکھا داد بارا نشپ بھولے نن منگ کرتے رکھا لاست مین را کاران ٹول دنیا ہی رکھا داد بارا نشپ بھولے نن منگ کرتے رکھا داد بارا نشپ بھولے نن منگ کرتے رکھا کابلی رومال د پارا داد بارا نشپ بھولے نن منگ کرتے رکھا کابلی رومال د پارا داد بارا نشپ بھولے نن منگ کرتے رکھا باران وری کی دتور خم پلا رسما داد بارا نشپ بھولے نن منگ کرتے رکھا داد بارا نشپ بھولے نن منگ کرتے رکھا د باران شپه ګلې نن مونږ کر تیره کا باران د غسی وریگا دا د باران شپه ګلې نن مونږ کر تیره کا او چرایا دی کی داشنا د خو وختونه دا د باران شپه ګلې نن مونږ کر تیره کا دا د باران شپه ګلې نن مونږ کر تیره کا